द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم لمړی په مخړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ده افغان مرمنو په کابل کې پر دوی باندې د طالبانو لخوا په زور د برقو په سرولو د حکم پر ضد لاریون کړی او ملګرو ملتونو نن وویل چې په افغانستان کې د بشری غمیزي د مخنیوي لپاره روان کال د 15 بلیون ډالرو په ارزښت مرستې ته اړتیا لري د اسلام آباد های کورټ د تجاوزات قضیه فیصله کې نېشنل پارک لپاره ځانګړې شوې ځمکه باندې د پاوز ملکیت غیر قانوني ګرځولې او د غلطه د پاوز لخوا ته یو جوړ شوی ریسټورانت د تړلو حکم یې هم کړی او سپینمانی وای امریکا او روسیې د یوکرين پر مسالې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین هلته د خپل یو لک روسی سرتیرو راټولولو ته دوام ورکړی نیغ په نیغه خبرې پیل کړې دي اوس هم بشپړ خبرونه اوري افغان مرمنو د نهه یاسې شنبې پورز په کابل کې پر دوی باندې د طالبانو لخوا په زور د برقو په سرولو د حکم پر ضد لاریون کړی لاریون کوونکو د طالبانو د دغه نوي حکم په وړاندې شعارونه ورکول چې خزیبه برقی په سروي او دای هم ویل چې د طالبانو ظلمونه به پای ومومي او کار کول تعلیم او ازادي زموږ حقونه دي د راپورونو لمخې وسلوالو طالبانو د خزو د غلاجون په سړکونو باندې د ګرځېدو پر وخت درولیدي اخو د یو بل خبر لمخې د افغانستان د پوخانی ولسمشر حامد کرزي دفتر ویلی شي کرزي او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټاماس ویسټ په ټلیفون باندې د جونو د خوانځیو او د افغانستان سره د بشري مرستو په ګډون په ګڼو مسلو باندې خبرې کړې دي ملګرو ملتونو نن د نهه یاسې شنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د بشري غمیزي د مخنیوي لپاره روان میلادي کال د 15 بلیون ډالرو په ارزښت مرسته ته اړتیا لري ملګرو ملتونو او ځینې غیر دولتي سازمانونه نن د یو آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې له 22 میلیون اړو کسانو سره د مرسته لپاره خپل پروګرامونه ارزوي دغه پروګرام لمخې د افغانستان په 15 غونډیو هیوادونو کې له 15 میلیون او 1 لک افغانانو سره د ملاتړ موضوع هم شامل ده د ملګرو ملتونو د اعلامیې لمخې په 2022 زیږدیز کال کې د کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره څه باندې 15 بلیون ډالرو ته اړتیا ده مطبوعاتی راپورونه د امنیتی سرچینو له قوله وایي د پاکستان سره ډیورنډ کرخې د څیرمه د افغانستان په ختیز نګرهار ولایت کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی مهم مشر ورل شوی د ګولې دوشنبې د ورځې راهیسې په ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د ټي ټي پی ویان محمد خراسانی وژل شوی دی خو ټي ټي پی مطبوعاتو سره په شریک خبر کې دغه خبره رد کړې او ویلې دي محمد خالد خراسانی ژوندی دی ټي ټي پی ویلې د مفتي خالد بلتی په اړه کره معلومات راټولوي او هغه به بیا خبرې کړي خو ورسره ویلي د مفتي خالد بلتی سره دا وخت په تحریک کې کومه ذمہواری نه و د پاکستان میډیا د امنیتي سرچینو له قوله دا و کړي چې خالد بلتی چې د محمد خراسانی په نوم یاد وو په نګرهار کې وژل شوی دی او په دغه اړه نور څه نه دی ویل شوی د اسلام آباد های کورټ د تجاوزات قضیه فیصله کې نېشنل پارک لپاره ځانګړې شوې ځمکه باندې د پاوز ملکیت غیر قانوني ګرځولې او دغه د پاوز لخوا د یو جوړ شوی ریسټورانت تړلو حکم یې هم کړی د دې وړاندې یاد عدالت په اسلام آباد کې د سمندري ځواکونو د کښتۍ او کلب جوړول هم غیر قانوني ګرځولې د وکیلانو تنظیم سپریم کورټ بار د اسلام آباد های کورټ دغه پریکړه تاریخي ګڼي او دا د عدلي د ازادۍ او د قانون د سرلوړۍ یو لوی مثال بولي او سپینماني وای امریکا او روسیې د یوکرين پر مسالې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین حالت د خپل یو لک روسی سرتیرو راټولولو ته دوام ورکړي نه خپلې خبرې پیل شوې دي د سپینماني وایان جنساکی وویل او پوتین دوه انتخاب لري یو دا چې هغه د ډیپلوماسي لار غوړه کړي پر روانونه کې دوه پړاو نور خبرې هم پاتې دي او دوه هم بداوي چې هغه فشارونه نور هم زیات کړي موږ په باور سره هیر لروچی ډیپلوماسي به هغه لار به شي هغه وټاکي بایدن له پوتین څخه غواړي چې خپل ځواکونه بیرته د یوکرين د پولیس څخه په شاکړي سپین مانی په ګڼو وروسته یو بیانونو کې ویلي چې که روسیا نور هم په یوکرين برید وکړي نو امریکا به پریکړنده خبرګون څرګند کړي د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی افغان خځو یو وار بیا د طالبانو د حکومت لخوا په خځو لګول شوی د نوي بندیزونو په ضد احتجاج کړی. د طالبانو امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د کابل په ښار کې اعلانونه خپاره کړي چې میرمنو ته پکې د مخ پټولو امر شوی. د دې تازه حکم نه وړاندې هم طالبانو تیره میاشت میرمنو ته امر کړی چې د محرم نه بغیر د اوږد مزل نه کوي. سمینه حسن درته نور تفصیل وړاندې کوي.
مظاهره کوونکو ښځو په لاسونو کې داسې بینرې نیولې وې چې په د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت د دغه تازه پابندو پر ضد نارې یا شعارونه لیکل شوي وو او لیکل شوي وو چې دا لا د طالبانو د حکومت آغاز دی. مظاهره کوونکو دا بینرې هم پورته کړې وې چې په لیکل شوي وو د طالبانو ظلم به ختم شي او دا چې روزګار، تعلیم او ازادي زموږ حق دی. ریپورټونه وایي د کابل په لارو کوڅو کې لږ سات پس د طالبانو وسلوالو لخوا دغه خځې مظاهره کوونکي ودرولې شوې. د طالبانو وزارت څو ورځې وړاندې کابل ښار کې په دوکانونو او رستورانونو د خپل تازه امر په حق لا داسې پوسټرونه لګولي وو چې په د میرمنو داسې انزورونه خپاره شوي وو چې صادرې اغوسته دي او په لیکل شوي مسلمانه میرمن حجاب یا شرعي پرده باید مراعات کړي ځکه دا د شریعت حکم دی. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت بیان صادق عاکف مهاجر د فرانس خبری ایجنسی ته د دې تصدیق کړی دی چې دا پوسټرونه هغوی لګولي. خو د وزارت بیان ویلي که څوک دا حکم و نه مني سزا نه ورکول کیږي. هغه ویلي دا په دې معنی نه ده که یو څوک دا امر و نه مني نو و به وهل شي یا به ورته سزا ورکړل کیږي، بلکې دا مسلمانې ښځې هڅول دي چې په شریعت باندې عمل وکړي. د دې تازه حکم نه وړاندې هم طالبانو تیره میاشت میرمنو ته امر کړی و چې د محرم نه بغیر د اوږد مزل نه کوي. سوشل میډیا باندې داسې خبرونه هم خپاره شوي دي چې په کپیسا کې طالبانو په کورونو باندې د شپې چاپې وهلې دي او ځینې ښځې د ځان سره بوتلې دي. طالبانو وسه پوری دیتا سه جواب نه دی ویلې. بلخوا د طلوع نیوز د رپورټ تر مخه افغان خزو فعالینو د احتجاج د یو جدا طریقې په لړ کې خپلې غوښتنې د کابل ښار د لارو کوڅو په دیوالونو هم لیکل شروع کړې دي. په دغه غوښتنو کې د جنکو د پاره د تعلیم حق، د خزو د پاره د روزګار او د خپلې خوخي د پوشاک یا جامو د غوښتو د حق نه علاوه په سماجی او سیاسي ژوند کې د خزو د پاره د شمولیت حق هم شامل دي. طلوع نیوز وای دغه غوښتنی لیکونکي مظاهرینو ورته ویل دي په دیوالونو د غوښتنو لیکلو دا طریقې پس د هغې خپل کړه چې د ورځ په رڼا کې د احتجاجونو په موقع د اسلامي اماراتو د وسلوالو له طرفه د تشدد او د دړکو سره مخ شوي او وس هم دا د دوی د احتجاج نوې تګلاره ده. بلخوا د طالبانو نائب ویاند انعام الله سمنګانی طلوع نیوز ته ویل دي دوی ښځو لپاره د تعلیم او د روزګار موقع برابرولو په یو مکانیزم باندې کار کوي او اسلامی امارات د خزو د حقونو په لار کې هیڅ خندان نه دی جوړ کړی. د افغان طالبانو په سختریزه شریعت کې زیات زور د سړو په ظاهري سیرا او د خزو په ستر دی. په افغانستان کې د سوشل میډیا ویډیوګانې او د طالبانو اعلانونه ښیي چې سړو ته د ګیرو پرې خودو د پاره ویل کیږي. په ځینو ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې طالبان د تنکی ځوانانو سپکاوی کوي او د هغوی د سر ویښته په زور په قینچی پرې کول کیږي. خو د دې زیاته سختي د خزو سره کیږي. د طالبانو د اعلانونو تر مخه خزی د محرم نه بغیر د یو ځانګړي فاصله اخوا سفر نشي کولای. د اگست میاشتې نه وسه پوري د خزو د تعلیم موضوع نه ده حل. د کار ځایونو ته خزی نه پریښودل کیږي. په سیاسي چارو کې د خزو ونډه په نظر نه ښکاري. د جامو پیزار په اړه د طالبانو د حکم تابع جوړول کیږي او د آینده په اړه د طالبانو خاموشي او یا د طالب مشرانو بیلابیل نظرونه لا د خزو مسله کړکېچنه کوي. دا نه لومړی او نه هم کېدای شي اخیری زلوی چې په افغانستان کې د طالبانو د سختریزه مذهبي بندیزونو پر ضد افغان میرمنې احتجاجونه کوي. تیر کال د اگست د میاشتې نه وسه پورې افغان میرمنې د کابل په ګډون د هیواد په ځینو نورو برخو کې د ښځو د حقونو لپاره په سړکونو راووتې. بارنې نړۍ ته د هغوی غږ اورېدلو لپاره اپیل کړی او په هیواد کې دننه او بهر د ښځو سره د طالبانو د چلند پر ضد اواز پورته کړی. سمینه احسن، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. ملګرو ملتونو د افغانستان او د افغانستان ګاونډي ملکونو سره د مرستې لپاره د نړیوالې ټولنې نه د $15 ارب مالی امداد غوښتنه کړې ده او ملګرو ملتونو خبرداري کړې چې د افغانستان نیمه آبادی د لوګي د خطر سره مخامخ ده. په میلیونونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي او کروندګر د کلونو وچکالۍ ځپلې دي. افغانستان سره د مرستې په لړ کې د مالی امداد غوښتنه د ملګرو ملتونو ادارې یو این آفس فار دی کوآرډینیشن فار هیومانیټیرین افیرز یا د بشری امداد د رابطه کاري دفتر او د کډوالو اداري یونیسیار د نهي اتشمی پرست په جنیوا کې وکړه. د سوجی پریس خبری اداري د رپورټ تفصیل دفتر د همکار ارباب محمود علی باندې کوي.
ملګرو ملتونو د افغانستان او د افغانستان ګوندو ملکونو سره د مرستې لپاره د نړیوالې ټولنې نه د ریکارډ کچې 15 ارب ډالر مالی امداد غوښتنه کړې ده او ملګرو ملتونو خبرداري کړې چې د افغانستان نیمایي آبادی د لوګې د خطر سره مخامخ ده. په میلیونونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي او کروندګر د کلونو وچکالۍ ځپلې دي. افغانستان سره د مرستې په لړ کې د مالی امداد غوښتنه د ملګرو ملتونو ادارې یو این آفس فار دی کوارډینیشن فار هیومینیټیرین افیرز اوچا یا د بشري امداد د رابطه کارې دفتر او د کډوالو ادارې یونیسیار د نهې یا سې شنبه په ورځ په جنیوا کې کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اداره وایي ملګرو ملتونو د مرستې خواست په داسې حال کې کړې چې د کلونو د جنگونو نه پس طالبان چې مغربي ملکونه یې په ضد جنګېدلي او اوس یې هم مخالفت کوي د افغانستان د ثبات لپاره کوششونه کوي. د امریکې په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف د اگست په میاشت کې د افغانستان نه په داسې حال کې انخلا وکړه چې اے پی وای طالبانو د واک منېدو په وخت د ګډوډۍ منظرونه ولیدل شو. اوچا اول افغانستان د ناورین سره مخامخ دی او 2.3 کروڑ افغانان چې د ملک د نیمایي آبادۍ نه زیات خلک دي انساني امداد ته ضرورت لري. ادارې اوویل د 50 کلونو نه د کم عمر قریبا 1 میلیون ماشومان د خوراک د سخت کمی سره مخامخ کیدلی شي که چېرې مرسته ورسره ونه کړی شوه. د اوچا مشر مارتن ګریفیتس اوویل پکار ده چې کورونو ته استوګنې په ځای کې خوراک ور ورسول شي او کروندګرو ته تخم خپلو پټو ته ور ورسول شي. هغه اوویل په افغانستان کې کلینیکونو ته هر ځای طبي سهولتونو د رسولو ضرورت دی او هغه خلک تحفظ ته ضرورت لري چې خپلو سیمو ته استنېدل غواړي. ګریفیتس اوویل د یو ملک د بشري امداد لپاره دا تر ټولو زیاته غوښتنه ده او په کال 2021 کې ترلاسه کړی شوي مالي امداد نه 3 چنده زیاتې پیسې دي. د مالي امداد لپاره 4.4 بلیونه ډالره اوچا او د دې سره تړلو ادارو لپاره او 6.2 میلیونه ډالر د یونیسیار د پاره غوښتل شوی دی چې د هغو 6 میلیون افغانانو یا د ملک د 45% آبادۍ مرسته وکړي د ملک نه وتلي دي. که څه هم افغانان اوس هم د ملک نه وځي خو یونیسیار وایي طالبانو د واکمنیدو نه په دې خوا 1.5 لک افغانان ملک ته ستانه شوي دي. د یونیسیار مشر فلیپو ګراندی اول خلک ځکه هم ستنېږي چې حالات نسبتا محفوظ شوي دي. هغه اوویل د طالبانو او د پخوانی حکومت ترمنځ جګړه ختمه شوې ده، د امنیت لپاره ځای جوړ شوی دی او په کار ده چې د دې نه ګټه واخیستل شي. ګراندی اوویل امداد طالبانو سره د میرمنو د حقونو، جنکو د سکولونو او د اقلیتو د حقونو په اړه خبرو لپاره لارې خلاصوي. ملګری ملتونه په تکرار دا خبره کوي چې افغانان د دنیا بدترین انساني ناورین سره مخامخ دي. د ملک اقتصاد غورځېدلې دی او د جنکو او میرمنو حقونه د یرغل لاندې دي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیبا، واشنگتن.
واشنگتن سره تړاو لرونکي غیر حکومتي ادارې امریکن انسټیټیوټ آف پیس په خپل رپورٹ کې ویلي چې د امریکا او اتحادیانو امداد او طالبانو د حکومت د پاکستان سره تعلقات به د افغانستان په مستقبل کې مهم رول ولوبوي. څلون کې وايي باید چې پاکستان د افغان طالبانو سره د تاوتریخوالي نه ډډه وکړي، خو وايي نه ګڼي پاکستان چې په خپل هم د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د افغانستان سره د رپور امداد وکړي شي. نو تفصیل لري خبريال ارشد حسین ناورو.
د ورسپانډان د رپورت تر مخه د واشنگتن سره تړاو لرونکو غیر دولتي ادارې امریکن انسټیټیوټ آف پیس په خپل رپورت کې د امریکا او د هغې د اتحادیانو یادونه کړې او ویلي چې یوازې د انساني خواخوږي په بنیاد کړې امداد د افغانستان د اقتصاد د راپرځېدو مخه نشي نیولې. ورسپانډان دغه رپورت د لیکونکو الیزابت دخلی وای چې افغانستان ته د بهرنۍ ذرایعو څخه د ترلاسه کیدونکو امداد حد او په ځانګړي ډول د پاکستان لخوا ترلاسه کیدونکو ملاتړ به د افغانستان د مستقبل په ټاکلو کې غوس عنصر ثابت شي. د افغانستان او پاکستانی ماهرینو په مرکو ګډ دا رپورت هغه کلیدي عوامل په ګوته کړي چې دغه هیوادونو ترمنځ لانجو او اړیکو کې موجود دي. د افغان چارو څېړنکار او لیکوال احمد رشید دیوا سره خبرو کې وایي افغان طالبان هڅه کوي چې د سیمې د نورو هیوادونو سره هم په چټکتیا سره خپلې اړیکې جوړې او ښې کړي. هغه وایي افغان طالبان به داسې کارونه کوي چې کېدی شي پاکستان پرې خفه کیږي، خو وایي طالبان غواړي چې د ځان څخه د پاکستان د لاسپوسو تورونه وینځي.
پاکستان کا رول یہ ہونا چاہیے کہ وہ سنبھال لے اور زیادہ افغانوں کے ساتھ ٹینشن نہیں لے.
هغه وایي د پاکستان رول دا پکار دی چې خپل ځان سنبھال اوساتي او د افغانانو سره زیات توتريخوالي جوړ نکړي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی، د پخوانی جهادي کمانډان اسماعیل خان او د افغان قومي مزاحمتي محاذ مشر احمد مسعود سره په تهران کې لیدل کتل کړی دی. د امریکن انسټیټیوټ آف پیس په دغه رپورت کې ویلي شوی چې د اوسنو حالاتو پر رڼا کې د پاکستان د افغانستان سره مثبت تعلقات دغه هیواد کې استحکام پیاوړی کولی شي، خو رپورت خبرداري ورکوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بل نه د شکایاتو او د اندېښنو پر رڼا کې د دې برعکس پایلې هم راوتی شي. رپورت وایي په دغه معاملو کې یو د ډیورنډ کرخه هم شامل ده چې د پاکستان او افغان طالبانو پولیساتونکو د نښتو اړخته وړي. د نړیوال چارو څېړنکار ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د پاکستان او افغانستان دواړو اقتصاد خراب دی او پاکستان هم دا وخت د سیاسي عدم استحکام سره مخ دی.
او بیا د افغانستان او پاکستان منځ کې کوم تعلقات دي؟ د طالبانو حکومت چې دی آئے کی ذنی کسان تا سی دی کہ اگر پاکستانی طالبان ٹی ٹی پی کی ستم ہوا ہے اگر اس طرح برستیال لی اور پاکستانی ٹی ٹی پی دا کس طرح خبری کئی کہ تا سوچ دے دفاتا اس زمان چکرے دے خیبر پختونخوا کی اگر واپس کئی اور دا منگ کا حوالہ کئی.
پا رپورٹ کی ویلی شوی چی دا افغانستان اور پاکستان ترمیان دا خپل واقع پا اڑ اندیخنے دا سلامتی مفادات سیم سیاسی عوامل او دا پولی پوری را پوری تجارت هغه عوامل دی چې افغانستان او سیمه کې د استحکام د راتلونکو امکانات بواځه کوي. دا نورسپانه وایي چې د واشنگتن سره تړاو لرونکي د یو بل رپورت لیکوال ډاکټر ویلیام بایډ خبرداري ورکړي چې یوازې انساني امداد د افغانستان اقتصاد نشي ژغورولی او هغه د شخصي کاروبار او تجارتي هلو ځلو احاطه کوونکي بندیزونو د ختمون وړاندیز کړي. ښکاره دی چې د اګست په 15مه نیټه په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته امریکا د دغه هیواد د 9 ارب ډالرو شتمنۍ کنګل کړي او په دغه رپورټونو کې ویلي شوی افغانستان ته هر کال لاسه کیدونکې د 8 ارب ډالرو امداد بندېدو لکبله د دغه هیواد اقتصاد هم خراب شوی.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. مطبوعاتي رپورټونه د امنیتي سرچینو لکول وای د پاکستان سره په پوله پرته د افغانستان په غتی ننګرهار صوبه کې د پاکستانی طالبانو ٹی ٹی پی مهم مشر وجل شوی دی. دا پرون راستي په ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د ټي ټي پی وایان محمد خراسانی وژل شوی دی، خو ټي ټي پی مطبوعات سره په شریک خبر کې دغه خبره رد کړې ویل دي. محمد خالد خراسانی ژوندی دی. څېړونکو او د طالبانو سرچینې وایي خالد بلتی په نوم یاد محمد خراسانی د طالبانو پخوانی وایان وو او موجوده وایان دی د محمد خراسانی په نوم یادېږي ژوندی دی. نور حال د دې خبريال ارشد محمد پر رپورت کې وره.
تحریک طالبان پاکستان ویلی د مفتی خالد بلتی په اړه کره معلومات را یو ځای کوي او هغه به بیا خوار کړي. خو ورسره ویلی د مفتی خالد بلتی سره دا وخت به تحریک کې کومه ذمہواری نه و. پاکستانی میډیا د امنیتی سرچینو له قوله دا وکړي چې خالد بلتی چې د محمد خراسانی په نوم یادېدو په ننګرهار کې وجل شوی دی او په دغه اړه نور څه نه دی ویل شوی. ای پی خبری ادارې په خپل خبر کې ویلي پاکستانی چارواکو ورته د نوم نه خودلو په شرط ویلي محمد خالد خراسانی چې د خالد بلتی په نوم پیژندل کېده په ننګرهار کې وجل شوی دی. هغه ورته ویلي بلتی د کال 2014 نه پټو. دا نه دی ویل شوی چې هغه چا وجلې، خو د دې پیښې خبر په داسې حال کې مخې ته راغلی چې پاکستان په افغانستان کې د واکمنو طالبانو څخه د تحریک طالبان پاکستان په ضد د عملیاتو کولو غوښتنه کوي او په دسمبر کال 2021 کې ټي ټي پی د پاکستان سره د یوې میاشتې ډزبندي ختمه کړې وه. څېړونکو خبریال مشتاق یوسف زیوای د خالد بلتی بنیادي تعلق د ګلګت بلتستان سره د کراچۍ نه دیني زده کړې کړې وې او په کال 2014 کې د طالبانو بیلې ډلې جماعت الاحرار جوړېدو سره د ټي ټي پی ویان ټاکل شوی او په خپل وخت کې د آرمی پبلک سکول د پیښې بشمول د یو شمیر بریدونو ذمہواري په غاړه اخیستې وه.
یو دا چې مخکې ترجمانو پاکستان کې هغه غټ واقعیت شوي لکه د پېښور امنیه پبلک سکول حمله چې وه هغه موارد اغوستې وه او دغشان په چارسزا کې دا چاخان یونیورسټۍ بند چې کومه حمله کړې وه طالبانو د هغې ذمواري اغوستې وه. پاکستان کې نورې غټې غټې حمله شوې دا ترجمان کاري ذمواریې دي.
روانه میاشت پاکستان د پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار هم د ٹی ٹی پی سره د ډزبندۍ ختمولو تایید کړي او ویلیو د ٹی ٹی پی پر ضد جګړه روانه ده. ای پی په ننګرهار کې د طالب چارواکو له قوله ویلي چې هغه هم د ٹی ٹی پی د مشر د وجنې په اړه معلومات راټولوي. خالد بلتی د طالبانو واک کې راتلو نه وړاندې د هغه وخت حکومت افغانستان کې نیولی او چې کله افغان طالبان واک کې رالل په سلګونو نورو قیادانو خوشی کولو کې دا هم شامل وو. خبریال اوسیدونکی طاهر خان وای خالد بلتی د طالبانو مهم کمانډر او د وجل کېدو خبرې لا هم طالبانو په خپل نه دی تایید کړي خو یو شمیر آزادو سرچینو ورته ویلي چې وجل شوی خو علت لا هم نه دی معلوم شوی.
دوه وړاندې دی غیب شوی او بیا د مړی اومندل شو هغه ورپسې ګرځېدل لیکن مړی پیدا شو او مړی بیا چې کم معلومات ما سره شریک شوی د طالبانو پاکستانی د یو غړي لخوا نو هغه مړی ډېر زیات خراب شوی مو او بوجه کې بندو او د خپل غرزول د پولیسو سره نږدې چرته نو لا تر اوسه پر خدا معلوم نه ده چې دا کار بچا کړی وي او نه چا ذمہواری اخیستې ده. او لیکن د پاکستان د امنیتي سرچینو لخوا د مرګ خبر خپور شوی وو.
لدی وړاندې هم په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو مشران وجل شوي دي. مولا فضل الله چې په کال 2014 کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله مسعود د وجل کېدو وروسته د ٹی ٹی پی مشر جوړ کړی شوی. هغه په کال 2013 کې د افغانستان په کونړ سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې وجل شوی. په ننګرهار او کونړ کې د داعش خراسان ډلې پخوانی مشران حافظ سعید عبدالحسیب ابو سعید او رگزی او ابو سعید باجوړی وجل شوی دي. او په افغانستان کې د طالبانو واک کې راتلو وروسته د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر فقیر محمد باندې په کونړ کې د ډرون برید خبرونه مخې ته راغلیو چې هغه پکې بچوتلی وو. د ترڅنګ ځینې نور د وړې کچې کمانډرانو د نیول کېدو او د وجلو خبرونه هم مخې ته راځي خو دغه نه افغان طالبانو او نه پاکستانی طالبانو تایید کړی دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا د ریډیو دی. د مدان عبدالولی خان په هنتون کې کال 2013 کې د طالب علمانو لخوا همدې په هنتون یو طالب علم مشال خان وژنې په قضیه کې د خیبر پښتونخوا حکومت او د مشال خان سترې محکمې کې ملزمانو ته شوی سزا سیوا کولو د پاره درخواستونه جمع کړی دي. ستر محکمې کې د مشال خان قتل په کیس کې سزا شوی 14 ملزمانو هم د خپل سزا په دد خواستونه جمع کړي او ستر عدالت دا ټول خواستونه د اورونه لپاره منظور کړي خو د دې لپاره یې صحت منیټر نه ټاکلې. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ د ډیوا خبريال ارنګدیب خان نورو.
کال 2012 مردان عبدالولی خان پوهنتون کې د طالب علمانو لخوا هم د پوهنتون یو طالب علم مشال خان وژنې په قضیه کې د خیبر پښتونخوا او د مشال خان پلار خواستونه سترې محکمې د اورنې لپاره منظور کړې دي. خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د مشال خان پلار اقبال لالا دا خواستونه د مشال خان قتل کې نامزد ملزمانو د بری کولو پر ضد دي. دغه شان په دې خواستونو کې هغه ملزمانو سزاګانې سوا کولو خواستوم شوې دي چې مشال خان قتل کیس کې ورته سزا شوې و. نن سترې محکمې کې د قضیه کې ملزمانو د خپل سزاګانو پر ضد هم خواستونه جمع کړي دي. اوستري محکمې دا ټول خواستونه اورنې لپاره منظور کړي دي خو دې د پاره یې صحتمی نیټه نه ده ټاکلې. د مشال خان پلار اقبال لالا ډیو ریډیو ته ویلي دي عدالت د دوی خواست قبول کړي دي خو دا ښکاری د دې اورنې کبه ډیر وخت ولګي ځکه چې عدالت د 14 ملزمانو د خپل سزا پر ضد هم خواستونه قبول کړي دي. ولې دوی ستري محکمې ته دا خواست وړاندې کړي دي د دې جواب اقبال لالا صدا سو ورکوي.
بالکل جی بندہ خدا غواړو چې را مطلب زار چې د کوم خلک سزا نه دا ورکړي شي چې هغه دوباره ورکی کو پاري کې چې کوم د لیو ګرانټو شو او د ملزمانو په پیلونو کوم شو مطلب زار هغه یو چې زمون سزا دې کم کړی چې مونږ او سی واده کړی شي نو مونږ خو چې کوم د دا وو چې د مثال په تور باندې چې کوم د دا خلک سزا تر نور ممکنار کوي چې دا کی چې دا خو یو واقعیا داسې نه ده. دا کدا چې کومنګ وګورو د ای پی اس د ماشومان هم ده نو سبا به هغه وایي چې خیر دی، نو د باچا خان هغه به وایي چې خیر دی، نو د عبدالولي خان هغه به وایي چې خیر دی، یا به جرګې راځي یا به مینتونه کوي. نو دا به اخر د دې په شاخو چې کوم قوتونه دي او کوم دا کار کوي ما ته وګوره، نو دا خپل ته تقویت ورکوي.
مشعل خان کال 2012 د اپریل 14 نیټې مردان عبدالولي خان پوهنتون دننه د مذهب سپکاوي په تور د نور طالب علمانو لخوا د سخت او بدترین تشدد په نتیجه وجل شوی وو. وروستو پولیسو خپل تفتیش نه پس ویلی وو چې مشعل خان پر ضد یې د مذهب د سپکاوي سه ثبوت دوی ته میلاو نه شو. دغه شان د مشعل خان وژنې په تور 55 تنه نیول شوي وو، او په دې کې یو ته د مرګ سزا، 15 ته د عمر قید سزا، او 15 ملزمانو ته 3 کاله قید سزا شوې وه، او باقي پاتې ملزمان د ثبوتونو نشوالي له وجې خوشې کړی شوي وو. دا مشعل خان قتل قضیه د ترهګرۍ مخنیوي یو عدالت کې چلیدلې وه، او دا سازاګانې هم ترهګرۍ مخنیوي د عدالت ملزمانو ته اورولي وو. د بشري حقوقو خپلواکه کمیسون او نړیوال تنظیمونو سواری خپل رپورټونو کې ویلي دي پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون غلط استعمال روان دی، او خلک ذاتي ګټو او ذاتي دښمنو کې د دې قانون استعمال کوي، او دا تنظیمونه د پاکستان ریاست نه د قانون غلط استعمال او درولو غوښتنه هم کوي.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. اسلام آباد های کورټ د تجاوزات قضیه فیصله کې د قومي پارک لپاره تخصیص شوی ځمکه باندې د پوز ملکیت غیر قانوني ګرځولې دي، او د غلطه د پوز د تنظیم لاندې ریسټورانت د تړلو امر یې هم جاری کړی دی. د دې وړاندې یاد عدالت اسلام آباد کې د سمندري ځواکونو د کشتو کلب جوړښت هم غیر قانوني ګرځولې وو. د وکیلانو تنظیم سپریم کورټ بعد د اسلام آباد های کورټ دغه فیصله تاریخي سره سره د عدلي د ازادۍ او د قانون د سر لوړی لوی مثال بولي. نور حال په دلیو خبریال پی ویلچ چاپ رپورٹ کې وره
د سېشنبه پورز اوریدنې په محل مشر قاضي جسټس اتر من الله د کورنو چارو سکرتر ته ویل دا چې لګي اسلام آباد د لاقانونیت ښکار شوه دی، او که سرکاري ادارې پخپل پزموکو قبضه کوي نو د قانون واکداري به په سر ډول په ځای پاتې شي. د مشر قاضي وینا و دا عدالت به د ملي پارک لپاره تخصیص شوی ځمکه د تجارت لپاره کارولو چاته هم اجازه نه ورکوي، او مشر قاضي جسټس اتر من الله د دفاع وزارت سکرتر ته هم اسلام آباد کې وړو ځواکونو ته ورکړل شوې ځمکه باندې غیر قانوني تعمیراتو نه ډډه کولو خبرداري ورکړې ده. عدالت د ماحولیات حکومتي ادارې ته د کاروباري فعالیتونو له عمله د ملي یا نېشنل پارک چاپیریال ته شوې زیان په اړه رپورت جوړولو حکم هم جاری کړی دی. لدې وړاندې هم اسلام آباد های کورټ پایتخت کې د راول ډیم په غاړه د سمندري ځواکونو د کیشتو کلب جوړ غیر قانوني سره د دې د راننولو حکم هم جاری، او دغه عدالتي حکم عملي کولو په ترڅ کې اسلام آباد انتظامی ادارې سی ڈی اے نیوی یا د پاکستان سمندري ځواکونو ته د غزې درو روزو کې دننه خالی کولو نوټس ورکړی دی. د هیواد په کچه د وکیلانو تنظیم سپریم کورټ بار صدر احسان بون د اسلام آباد های کورټ دغه پریکړې ډېرې مهمې بولی.
ہم نے اپریشیٹ کیا ججمنٹ پاس بائی دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، تو اس کو ہم نے ویلکم جب کیا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے.
وی او اے ڈیوا سره خبرو کې احسان بون د اسلام آباد های کورټ د پریکړو ستاینه وکړه، او دا فیصله ملک د قانون د واکدارۍ په ځای کولو، د عدلیه د ازادۍ او د قانون د سرلوړۍ په اړه لوی مثال وګرځولو. نیول سیلینګ کلب عدالتي فیصله کې د سمندري ځواکونو په خوانی مشر ظفر محمود عباسی په ضد د فوجداري قانون د لاندې کاروایۍ ترڅنګ د هغه کردار ملکي دستور په ضد ګرځول شوی دی. که څه هم د پاکستان د ځمکني او سمندري ځواکونو د اسلام آباد های کورټ د غپریکړو ته لاس خبرګون مخې ته نه دراغلي، خو د نیول سیلینګ کلب یا کیشتو کلب قضی اوریدنې په محل د پاکستان سمندري ځواکونو دا دریس پر کلو چې د راول ډیم د غزې دی ځوان کل د لامبو د جدید تربیت لپاره کاروي، خو عدالتي فیصله کې به ګوته کړې شوې ده چې نوی دغلته کې غیر قانوني ډول د ځمکو کاروبار پیل کړی دی، او تر دې چې د نوی حاضر سرویس افسران هم د پراپرټۍ دفترونه پرانستلي دي. پروستو کې پاکستان سپریم کورٹ هم د فوج د انتظام لاندې کینټمنٹ بورډونو کې تجارتی فعالیتونو او کاروبار باندې بندیز لګولې وو. وړاندې د فوج بل کاروباري ادارې ڈی ایچ ای د قانوني حیثیت په اړه په عدالتي او سیاسي کچه سوالونه راپورته کیږي، خو د فوج د رزد چې ڈی ایچ ای باقاعده د یو قانون یا آرډیننس د لاندې کار کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. په اسلام آباد کې یو سایبر کورټ یا عدالت د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ فعال حیات پریغل په ضد د سایبر جرمونو قانون لاندې کیسونه ختم کړي دي. پریغل باندې کال 2013 کې د سایبر جرمونو قانون لاندې تور لګول شوی وو او دا هم د دې کیسونو لپاره درې میاشتې لپاره په بند کې ساتل شوی وو. او بیا د دې وروسته د اسلام آباد های کورټ هغه په ضمانت خوشي کړی وو. تفصیلي رپورټ په د ډیوا خبریال ادنان بیټنی ناورو.
د حیات پریغل پر ضد ریک خلوړانه د سایبر ترهګرۍ د مادو لاندې مقدمه جوړ کړې شوې وه. حیات پریغل چې په ټولنیزو رسنیو د پی ټی ایم لپاره مبارزه کوله وایي په 15 جولای 2013 کال کې په ډېرې اسمل خان کې د کوره اوچت کړی شوی وو. 15 ورځې ورته درک نه و چې هغه چرته دی. او بیا مرکزي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے په اسلام آباد کې د سایبر کرائم یا آنلاین جرمونو پر ضد عدالت ته وړاندې کړی وو. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل په هغه د سایبر کرائم او د لکانونو ګرځول شوې ډلې سره د تړاو په سر مقدمه جوړه شوې.
ډېر زیات تکلیفات د درنیم کولر باندې تر شوې دي. هغه ځ په الفاظ شنه شه بیانولای کوم د وطن د پورم اوس چکړای دی په دا باندې مطمئن یو او کوم نو امید یې نه پرې شای پاینده شه هو د پاکستان د آئین د قانون په چوکاټ سره نن نه خپل اوزو چګاوی.
د حیات پریغل وکیلانو رحیم وزیر اډوکیټ او ایمان مزاری وایس اف امریکا ډیوا ته تایید کړه چې د سایبر کرائم پر ضد عدالت هغه بری کړو.
های کورټ نے ډایریکشن دی تو پچھلے دو دن سے آج اور کل ہم نے آرگیومنٹس کیے تھے کوئٹل اپلیکیشن پر اور آج سے انہیں بری کر دیا گیا ہے. وہ اب ایک
هغه وای دوی د عدالت قاضی ته وویل په حیات پریغل چې کوم مقدمه جوړه شوی دا بے بون یاد ده ځکه چې حیات پریغل د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال دی او تر اوسه په دغه ډلې څه بندیز نه دی لګیدلی. زیاته کړه چې د رای د ازادۍ اختیار د ملک آئین او قانون هر وګړي ته ورکوي. دا هم وویل چې کوم مقدمه په حیات پریغل جوړه شوی و درې کل وړاندې هغه تن خپل مقدمه بیرته واپس اخستی. رحیم وزیر وویل د وړاندې هم په پښتون ژغورنې غورځنګ دغه ډول مقدمه جوړه شوی او لاندې عدالتونه بیا فیصله نه دي اورولې.
نو دا ټول ترتیب نه دی، دا ټول خلاف قانون دی. دغه قانون کې څه گنجائش نشته. نو دای دهشتګر دی، نو د دهشتګردان سره تعلق دی. نو دا دی چې پارلیمنت کې هم په دې باندې موثر واس پکار دی. عدلیه هم وختن فوق سیندې کوټم، پېښور های کوټ هم په دې والی سره فیصله راغلی. ایون بلوچستان های کوټ هم کوشمنت کړو په دې ډیر کې سونو کې.
منظور پښتین وای د حیات پریغل کیس خرمندل د دوی د هغه دریس تایید دی چې دوی وای په پښتنو په سیاسي خلکو دوی څومره کیسونه کوي هغه دروغوي او عدالت بیا تل دغه کیسونه ختم کړي او پښتانه پکې بریکړي شوی دی. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل ایف آی اے اداره د پښتنو مدني او سیاسي فعالینو د زورولو لپاره کارول کیږي چې پښتانه د خپل حقونو نه پښا کړی شي او د ترهګرۍ ماده په پښتنو لګول کیږي. علی وزیر او نور اوس هم په دغه ډول قضیو کې بند دي.
دا یو ځل نه دي چې وی ډیر ځل وشول. دا د یو موقف زموږ تایید دی چې موږ وایو چې دا څومره هم په مو یا په سیاسي خلکو ایف آی آر دي دا دروغجن دي. بل خو ایف آی چې کومه ده دا د پښتنو مدني فعالانو د پاره د پښتنو سیاسي ورکرانو د پاره دا یو د هراسمنت ټول جوړ کړای شوی دی.
د پاکستان مرکزی حکومت او پوز پښتون ژغورنی غورځنګ د بهر هیوادونو څخه په پیسو اخستو او بارنې ایجنډا سلیدو تورن کړی خو پښتون ژغورنی غورځنګ دغه تورن رد کړی او وای پی ټی ایم د پښتنو د حقونو پر امنه غورځنګ دی. ادنان بیٹنای دیوا ډیرا اسماعیل خان.
سپین مانے د ګل پروز ویلی چې امریکا او روس د صفا ښکار خبرو شروع کړی دا چې مقصد یې دواړو طاقتونو ترمنځ د دن کې کړکې چې کومول دي. ځکه چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د یوکرین په پوله د یو اندازې تر مخه 1,00,000 پوځیان پر ځای کړی دي. په دې باندې نور تفصیل د ډیوا همکار کلیم افضل باندې کوي.
د سپینی مانی بیان تر مخه امریکا او روس ترمنځ سپینی او نیخ په نیغه خبرې په داسې حال شروع شوه چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د یوکرين په پولي د روسی ځواکونو پر ځای کول او شمیره تر 300 تر رسولې. د سپینی مانی مطبوعاتي سیکرټری جنساکی وویل چې روس لپاره دوه لارې دي چې واخلي، یو د ډیپلوماسۍ او بل د زور او د جهریت. مونږ هیله لرو چې دوی به د ډیپلوماسۍ لارې ته غاړه کېږدي. د امریکای سپینی مانی تازه او بیانونو تر مخه صدر بایدن د روس نه غوښتنه کړې چې خپل ځواکونه د بارکون ته واپس ولېږي او کچره دوی یوکرين زورولو نه روسته نشول نو امریکا به هم حتمی جواب ورکوي. د روس مرستیال خارجه وزیر سرګی رایباکوف خبریالان ته ویل چې امریکای ته دا خبره کړي چې په یوکرين د حمله هیڅ کوم پلان نه لري او په دې مت کې د یری ضرورت نشته. د زیاته کړي چې خبرې اترې تیر ګل پر وس پای ته رسیدلی. روس نیټو په غزیدو تحفظات لري. نیټو هیوادونو په یو وخت کې په خوانی شوروي اتحاد پر ضد دا پوځي اتحاد جوړ کړی وو چې مقصد د شورویانو مخه نیول وو. یوکرين چې په خوانی د شوروي اتحاد برخه پاتې شوی دا وخت د نیټو غړیتوب اراده لري چې ماسکو مخالفت کوي. د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي د یوکرين په پولي ځواکونو پر ځای کول خپل د ځان دفاع لپاره ضروری دي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربی ګل پر وس خبریالانو ته ویل چې موږ د یوکرين په پولي د روسي ځواکونو په شمیر کې څه بدلون نه دی لیدلې. کچاري روس تاو تریخواله کمول غواړي نو باید چې ځواکونه دې هم راکم کړي. امریکای او روس لخوا سفارتي چارواکو د ګل پر وس په جنیوا کې لیده کاته کړي چې تر مخه امریکا او روس نیخ په نیغه یو بل ته مخامخ شول چې تاو تریخواله کې کمیرا ولی. په یو بل پړاو کې با نیټو په برزلس کې لیده کاته کوي او بیا زیارت پر وس با په ویانا کې اروپایي امنیت او د تعاون تنظیم به هم د یو بل سره ویني. د ګل ورځی خبرو کې امریکا او روس په دې سلاشول چې دوړه خواوي به داسې ګامونه اخلي چې امنیتی چیلنجونه کم شي او ستراتیژیک استقامت ته لار هواره شي چې پکې د پوزونو په شمیرو باندې هم بحث وشو.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوس وخت شوه دی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې نو راځي چې وخت شو ورته.
د یو غور مسلمانانو په کړمو د امریکای یورپ او د دنیا د نورو ډیرو ملکونو په مطبوعاتو کې وخت په وخت خبرونه تجیه او مضمونونه خوريږي. په دې موضوع د بشري حقوقو د عالمی تنظیم د هیومن رائټس په ویب پاڼه یو تفصیلي ریپورت خور شوې ده. د ریپورت سرخطه د سعودي عرب شاهي حکومت سعودي عرب کې د نیولې شو دوه یوغور مسلمانانو د چین حکومت ته د حواله کولو فیصله کړې ده. د هیومن رائټس واچ تنظیم په ویب پاڼه د چاپ شوی ریپورت په شروع کې د تنظیم په حواله لیکلې شوې دي چې د سعودي عرب واکدارانو قپډاګه د هغو دوه یوغور مسلمانانو د چین حکومت ته د حواله کولو یقیني فیصله کړې ده. څوک چې سعودي عرب کې نیولې شوې دي ریپورت لیکي چې سعودي عرب دغه دوه یوغور مسلمانان د 13 نومبر نه بغیر د څه الزام او د مقدمې چلولو په یو طرفه ډول بندیوان ساتلی دي. ریپورت زیاته چې چین ته پرسیدو به دغه دوه مسلمانانو باندې یقیناً چې ډیر بوګنون کې ظلمونه کولې شي. ریپورت کې نور لیکلې شوې دي چې با خبره کسانو هیومن رائټس واچ تنظیم ته ویل دي چې د سعودي عرب سرکاري چارواکو د رواني میاشتې په دریم تاریخ د غدبو بندیوانو یو غور مسلمانانو کې یو تن نور محمد روزی خبر کو چې د دې ځان ذهني تور دي ته تیار ساتي چې سورزو کې به د چین حکومت ته حواله کولې شي. دویم یو غور مسلمان حمد الله عبدالولی نومیږي او دی یو نامتو دینی عالم دی. د حمد الله عبدالولی لور دا وخت په ترکی کې ده. هغه په سوشل میډیا عربی کې خوراکړی خپل یو ویډیو کې ویلی دی چې د هغه پلار او د هغه د پلار ملګری نور محمد روزی دا وخت چین ته د حواله کولو خطرې سره مخ دی. دی په ویډیو کې سعودي حاکمانو ته خواست کړی دی چې د غدواړو یو غور مسلمانانو ته دی ترکی ته دتلو اجازه ورکړي شي ځکه چې د غدواړو یو غور مسلمان نو سره په ترکی کې د اوسېدو ویزا شته دی. دغه دواړه یو غور مسلمانان دا وخت د جدې شمال ته د سعودي عرب د مخبری د ادارې په یو جیل کې پراته دي. مشرقي وسطا کې د بشري حقوقو د هیومن رائټس واچ تنظیم نائب ډایریکټر مایکل پیج خپل یو بیان کې ویلي دي چې سعودي عرب دغه دوه یو غور مسلمانان چین ته حواله کړ نو دا به د دې خبرې یو صفه پیغام وي چې د سعودي عرب شاهي حکومت د چین حکومت سره د انسانيت خلاف په جرمونو کولو کې او د ترک نسل د یو غور مسلمانانو په هدف کولو کې اوګه په اوګه لارده. مایکل پیج خپل بیان کې نور ویل دي چې چین غونډه ملک ته د یو غور مسلمانانو په حواله کولو به د بشري حقوقو په باب له سعودي عرب د وړاندې نه داغدار لمن نوره داغشي. هیومن رائټس واچ تنظیم خپل ریپورت کې وایي چې تنظیم د کال 2000 په اخیری ورځو کې مطالبه کړې و چې سعودي عرب دی د یو غور مسلمانانو د حمد الله عبدالولی او د نور محمد روزی په حق له خپل دریض وضاحت وکړي او دا چې د هغوی د بنديوان ساتلو بنیاد او جواز څه دی. د یو غور مسلمانانو د حقونو یو مرستیال هیومن رائټس واچ تنظیم ته ویل دي چې حمد الله عبدالولی د کال 2000 په فروری کې د عمره د پاره سعودي عرب ته تللی وو. سعودی عرب کې د عبدالولی او بلتن هیومن رائټس واچ تنظیم ته وې چې عبدالولی د عمره په دوران کې سعودی عرب کې پرتو یو غورو او نور مسلمانانو ته خپل تقریر کې ویلی وو چې د سینکیانګ د مسلمانانو د لپاره دعا کوي ځکه چې هغه دا وخت په سخت حالاتو او ظلمونو کې پراته دي. هیومن رائټس واچ تنظیم په خپل ویب پاڼه چاپ شوی مضمون کې لیکي چې حمد الله عبدالولی د کال 2000 په نومبر کې میډل ایست آی آن لائن خبری ادارې ته ورکړی خپل یو بیان کې ویلی وو چې د چین حاکمانو سعودي عرب ته زما د نیوه او چین ته د حواله کولو خواست کړی دی. په سعودي عرب کې پرتو یو غور مسلمانانو سره په رابطه کې د یو غور مسلمانانو د حقونو یو مرستیال عبدالولی ایوب هیومن رائټس واچ تنظیم ته ویلی دی چې د سره داسې معلومات شته چې په کال 2019 او په کال 2018 کې هم سعودي عرب کې 15 یو غور مسلمانان سعودي حاکمانو په زور نیولي او چین ته حواله کړی دي. د هیومن رائټس واچ تنظیم په ویب پاڼه چاپ شوی مضمون په دې معلوماتو ختم شوی دی چې د چین د مسلمانانو په سینکیانګ سیمه کې د یو غور مسلمانانو شمیر 1.3 کروڑ دی چې نن سبا په کې د 100 لک نه زیات په نظر بند کیمپونو کې اچولې شوې دي. د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان د کال 2019 په فروری کې د چین په خپل دوره کې سینکیانګ کې تشپنون د ترهګرۍ خلاف د چین د پالیسۍ د مرستي اعلان کړی وو. هر کله چې د ترهګرۍ په نوم د چین ټول ظالمانه اقدامات د یو غور مسلمانانو د چقولو لپاره کیږي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په بلوچستان ایالت کې شوې طوفاني بارانونو او واورې څلور عادي خلک وژلي او شپږ شوبل کړی دي او په لوی کچه مالی تاوان اړولې دي. حکومتي چارواکي وایي په چمن سرحدي ښار او گوادر ساحلي ښار کې سیلابي اوبه په کورونو کې ننوتو له وجې ډېر مالی زیان رامنځته کړی دی. په چمن سرحدي ښار کې اوس هم متاثرین د شین اسمان لاندې ژوند کولو باندې مجبور دي. نور حال په دې یو خبريال نعمت الله سرحدي نوري.
د تیری اونۍ څخه په بلوچستان ایالت کې روان د توپانی بارانونو او واورې سلسله کې درېدلې ده خو تر شای په لوی کچه مالی تلاپات پرې شې دي. دغه اجي امان الله د په چمن سرحدي ښار کې کلی محمد حسن ټکدار کې پاتې کیږي. دی وایي د زوی د واده سامان هم دغه سلابي وبو ویوړي.
د خاطر مر تقریبا و شاته شپږ غزازي پرېښې او پدې کې نوې سامانونه و زوی ته می واده ور کړو. دا نوې سامانونه ټوله مکمل پردازې باندې پراتو. دا ټوله په شپه غسخانه بولې یا د پنځه غزازي کې پراتو. دا ټوله مکمل ویول د وسه همش د حکومت د خوښ کتن نه د سوي چې نه راوړې دي نه د وسه د مر سره امداد کړی.
په بلوچستان ایالت کې دغه بارانونو زیات مالی تلاپات په چمن سره د شهر او گوادر ساحلي شهر کې اړولې دي. حکومتي چارواکي دغه ادا کوي په سیمه کې سلاب ځپلي خلکو د بهالي لپاره اقدامات پیل کړي دي. د ځلا چمن مرستيال کمشنر جمعادات خان مندو خلوای په چمن شهر کې امدادي مرستي او خلکو ته رسولو کار پیل کړی دی. د کوم خلکو کورونه سرنډلې دي د هغه سروې شروع ده.
چمن په مختلف علاقو کې دي. د دې بارانو سره د چا یو کمره نړیدلې، د چا ډانګا نړیدلې، د چا یو دیوال نړیدلې. نو بیا بقاعده زموږ لیږس ټیمونو د دې سروې وکړه او کېدای شي داسې یو څه متاثرین پاتې سي چې په سروې کې نه وی راغلي. نو کچېری هغه بیا اپلیکیشن راولي بیا موږ به لیږس ور سره ولرو، هغه بیا دوباره سروې وي.
د غرنګ په گوادر ساحلي ښار کې هم چارواکي وایي سادي خلکو د بهالي او د بند لارو خلاصولو لپاره روان عملیات سرته رسولې دي. په دغه سیمه کې شاوخوا 1 لک نفوس آبادی متاثره شوی ده. خو په چمن سره د ښار کې د یخ کچه هم سیوا ده. خو وسم په زیات شمیر متاثر خلک د شنه اسمان لاندې ژوند کولو باندې مجبور دي. د سیمې یو کس اجي درس وای سو دې ته امداد هم نه دی رسیدلی.
ټول کورن د وبو یو غزنه خونی ډکې دي. په دا نو دوه خونه کې خلک شپې کې سبا او به سبا بیا باران مړل اڅوک نه راغلي دي. چا اڅ د مدد نه دی کړی، نه چا پښتنه کړی دي. سبا په یو غز خونه کې دا خونه یو غز د وبو فل ډکولاړو ده. دا خونه ودي د ښنه غشپې په دای کې دا د شپې ځای نه دی. خلق نشی را وړی دی، نپښتنه پر کړی نور کړی دی.
تر اوسه په ایالت کې په بیړنی حالات کې کارکونکو ادارې پی ډی ایم په ایالت کې د ځانی او مالی تلاپاتو په اړه خپل رپورت نه دی جاری کړی. خو په خبري رسنیو کې راغلي خبرونه کې یو کس په چمن سره د شهر کې سلابي اوبو دوړلو او درې کوشنیان په اوتل زللسبلا کې د کور چتر نه دول عمل دمړ کېدو او شپږ نور په بیلابیلو پیښو کې د ټپی کېدو په حق لویل سوي دي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو د وینا تر مخه په صوبه کې د کرونا وایرس اومیکرون نه نور پیښې مخې ته راغلي چې ورسره د دغې وایرس نه متاثره شوو تنانو مجموعي شمېره 200 ته رسېدلې ده. د محکمې چارواکي وایي چې دغه تنان کرنتین کړی شوي او کومو سیمو نه چې پیښې ریکارډ شوي هلته دلی انتظامیې سمارټ لاکډاون لګولې دي. د روغتیا د چارو پوهان وایي مخکې د دې نه چې د کرونا اومیکرون وایرس په ټولنه کې زیات خلک ناروغ کړي باید خلک احتیاطي لارې خپلې کړي، د کرونا وایرس ضد واکسین مکمل خوراک زر تر زره ولګوي. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبري عبدالرزاق نه اورو.
په مردان میډیکل کمپلیکس کې د سینې د مرزونو متخصص ډاکټر سجاد علی شاه او وایس اپ امریکا ډیوه نیوز ته وایي چې د کرونا اومیکرون وایرس د نورو نمونو په پرتله زیات تیزی سره خوریږي.
دا وایرس چې کوم دی نو د دې خاصیت دا چې دا ډېر تیزه سره د یو نبل تلګي کنه، نو خدای نه خواسته کدی د انفیکشن ریټ زیات شونو زموږ په سپټالونو باندې او څونه چې هیلث کیر فیسیلیټیز دی پاره باندې به انتهایی لوډ راشي. کوم چې موږ ته د هیلث ډیپارټمنټ طرف نه هدایت راځي چې دوه ډوز لګول پکار دي او اوس چې کوم دی نن سبا دا بوستر ډوز لګول دا ډېر ضروری دي، ځکه چې زه په ځای باندې په ټوله دنیا کې دا ریسرچ روان دي چې بوستر ډوز یې ورسره لګول دي هغه کې دا انفیکشن ریټ ډیر کم دی او انفیکشن خدا نه خواسته اوم شي نو کمپلیکیشن یا اسپیټال کې داخلي ضرورت پکې نه راځي. دا غي مرز بالکل دا سی چې لکه د یو عام زکام به شانتي تیر شي او د تسوی نه.
د راپورونو تر مخه په پاکستان کې د کرونا اومیکرون وایرس اولنۍ پیخه د دسمبر په 14 کراچۍ کې مخې ته راغلی و. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لوړ پوری چارواکي او د کرونا وبا لپاره ټاکل شوی ویاند ډاکټر اکرام الله خان وایس اپ امریکا ډی نیوز ته ویل په کومو علاقو کې چې د کرونا اومیکرون وایرس پیخي رامنځته شوی په دغه ځینو کې د نورو انتظاماتو ترڅنګ سمارټ لاکډاون هم لګولې شوې ده.
اومیکرون خو جی ټوټل سپورې 22 کیسز دي او هغه 400 مردان پیښور یو پکې کرکم دي، نو سلولی اند ګریجولی روان دي. خو موږ د خپل سرویلنس چې دی هغه انهانس کړی دي چې کوم کیسز دي هغه ټول آیسولېټډ دي، دا غي کانټاکټ ټریسینګ شوی دي او ډیپټی کمشنرانو ته زمونږ د طرفه دغه تلې چې دغه ایریا کې تاسو سمارټ لاکډاون زولګوي چې د خلکو موومېنټ کم شي او د دې دا سپریډ سلو شي.
په پاکستان کې د کرونا د سار وفاقي ادارې NCOC شمیري خای د اومیکرون د خوریدو وروسته په ټول هیواد کې د کرونا وایرس د مثبت پیښو شره 3.33% ته رسیدلې او په تیرو سلیرو شو ګڼټو کې دوه تنان یې مړکړي او 1,300 نور تنان په دغه رنز اخته شوي دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی نیوز پیښور.
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو سره تړاو لرونکو میرمنو ته ډیجیټل انټرنشپ تر سره کې دروستو اسناد ورکړل شوی. دا غي کورس یو د کوونکې میرمن سمر سید دی وته وای د دې پروګرام په برکت زه د خپل کور نه د انټرنیټ په ذریعہ خپل آمدن کې اضافه کول شم. دغه پروګرام پروجیکټ منیجر شیب یوسف زئی وای دا پروګرام د پختونخوا بورډ اف انفارمیشن ټیکنالوژي د ورش پاره سم کې شروع کړی دی. تروسا پینزل لستر ازوانانو دیکھ از دکڑی کری دی چی دری درپا کے میرمانی ہم شامل دی. نور تفصیل دی با خبریال مدسر شاہ باندی کئی.
سمر سعید واد شوی تعلیم یافتہ میرمن د ثوابی کی ملازمت کئی دا اوسی د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نا ڈیجیٹل ٹولز کی دی اوی میاشت کورس مکمل کو د سرٹیفکیٹ نو اغستو دستورا کی میرمن سمر ڈیوا توائی چا سره چې د جدید تقاضو مطابق هنر وی اغه د انټرنیټ لارې خپل آمدن کې اضافه کول شي
وداوت موومېنټ وداوت ګوینګ اني ویر ز خپل لکه ارننګ کول شي مم په کورنا او دا غینه علاوه دا چې د دې کورس په ماته دا فائدہ چې کا زه چیرته اپلای کوم او زما په لیست کې یا زما په سرټیفیکیشن کې دا کورس از اویلیبل وی نو زما سلیکشن چې د نور مقابله کې لکشان دي زیات ایزی بشي یا بیا زبر دا غوې لپاره سوټیبل کاندیډیټ شم.
دغه پروګرام پروجیکټ منیجر شعیب یوسف زیوای د دې زده شروع کول نه وړاندې مونږ وکتل چې ځوانانو او پیغلو به اعلی تعلیم ترلاسه کړو خو د کمپیوټر بنیادی علم به ورسره نو د ملازمت کې به ستونزو سره مخ کېدل. وایي د 2014 نه تر دې دمه مونږ 15,000 ځوانانو ته د کمپیوټر مختلفو څانګو کې زده کړې ورکړې دي چې پکې 3,000 میرمنې هم شاملې دي.
دیګي جی ګورې زمونږ سره چې کم بیسک سکلز وو په هغه کې انټرمیډیټ سکلز وو په هغه کې مونږ دې ته ګرافکس ډیزاینینګ کولای دي، ورډ پرېس ډیزاین اینڈ ډیولپمنٹ کولای دي، دا هغه نه علاوه د دې سره بلاګنګ اینڈ کنٹینٹ رائټنگ شوی دی انٹرنیٹ آف تھنگز وسره شوی دی د انٹرنیٹ آف تھنگز نه علاوه دی ته مونږ موبایل اپلیکیشن ډیولپمنٹ هم کولای دی بیا چې کله مونږ ایڈوانس سایټ ته راځو په ایڈوانس سایټ کې نن سبا د کلاؤڈ کمپیوټنگ ډیر زیات ډیمانډ دی په پوره دنیا کې کلاؤڈ کمپیوټنگ مو دی ته کولای دی او بگ ډیټا انالیټکس چې کله بگ ډیټا چې کوم دا آرټیفیشل انټیلیجنس دا نن سبا د دور وخت ډیر غټ ضرورت دی نو دې کې مونږ دی ته ټریننګ ورکړو
وای دی کې د دریو ورځو نه تر دریو میاشتو پورې مختلف کورسونه دي د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو کې د هر عمر زنانه یا نارینه وی ویړیا دی کې داخله اخستې شي خپل کاروبار ته وسط یا ملازمت کې اسانتیا پیدا کول شي د غرض حفظا طارق چې د گرافک ډیزاینینګ کورس تر سره کړی دی وای
چې کوم د گرافک ډیزاین بیسکس دی کوم تھیوري دا هغه موږ له دې په لور خل بیا هغه پریکټیکلی امپلیمنٹ کول د بار موږ له دې فوټوشاپ او الستریټر وغیرہ خل هغه کوم د پوسټر ډیزاینینګ لوګو ډیزاینینګ وغیرہ دی خل نو دا ډیر ښه کورس او آی لرن ا لوټ اوټ اف اٹ نو آل دی تھینکس ٹو کے پی آئی ٹی بی او زوس فری لانسنګ هم کوم نو ډیر فائدہ اوس پدې نو
په دغه محل ماهران او زده کوونکو ویل اوسنی وختونو کې ساينسي او ټولنیزو دواړو علومو کې د کمپیوټر د اهمیت نه انکار نشي کېده د حکومت نه غوښتل کوله چې دارنګ کورسونه د صوبې د لرو پرتو سیمو ځوانانو لپاره هم شروع کی چې هغه خپل علاقو کې د دینه ګټه پورته کی مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا پیښور
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه ده اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي وړاندې کوونکې د زموږ همکار مختار خلیل
په هانګ کانګ کې شو اوسنو انتخابونو کې د چین د کمیونیست پارټۍ ملګري امیدواران په لوی اکثریت کې کامیاب شوي دي ځکه چې د انتخابونو نه وړاندې د چین د کمیونیست پارټۍ د ملګرو امیدوارانو د کامیابۍ د یقیني کولو لپاره قوانین په داسې ډول بدل کړی شول چې د هغې تر مخې صرف چین پلو امیدوارانو په انتخابونو کې برخه اخیستې شو هر کله چې جمهوریت پلو ټول امیدواران جیلونو ته لیږل شوي وو د نوو قوانینو تر مخې د نیغ په نیغه منتخب کیدونکو قانون سازانو شمیر د 15 نه 40 ته راکم کړی شوی دی باوجود د دې چې د نشستونو شمیر د اویو نه لس کم 40 ته پورته کړی شوی دی د ووټرانو د ووټ اچولو د پاره خپل کورونو نه دراوتو شمیر د تیرو ټولو وختونو په نسبت کم وو یعنی په 40 کې 15 کسان د ووټ د پاره بهر راوتی وو دا تناسب په کال 1919 کې د برتانوي حکومت لخوا د هانګ کانګ چین ته د حواله کولو نه راپدې خو د ټولو نه کمو د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن د استرالیا کینیډین نیوزیلند او د برتانیې د خارجه چارو وزیرانو سره په شریکا جاری کړی خپل یو بیان کې هانګ کانګ کې نوی انتخابي نظام نه د جمهوریت پلو کسانو په وستو سخت فکرمندي ښکارا کړی دا دوی ویلی دی بشکا چې هانګ کانګ کې د بشري حقوقو آزادو او د اعلی سطحې د خود مختاری زمونږ شریک خواهشات د دې قسمه اقداماتو له سببه په خطر کې دي د کال 1919 نه را په دې خوا مختلف قسمه سیاسي خیالات لرونکو امیدوارانو په هانګ کانګ کې شوو انتخابونو کې برخه اخیستی ده خو تازه ترین انتخابونو د هر ستاله ترغکل په شریک بیان کې نور ویلې شوې دي چې د هانګ کانګ نوي انتخابي نظام له په قانوني شکل ورکولو سیاسي مخالفین په مکمل توګه د منځه وشته شوې دي په هانګ کانګ کې مخالفه سیاستدانان اوس هم به مقدمو چلولو په جیلونو کې پراته دي او نور ډېر د هانګ کانګ نه سمندر پوری ملکونو کې د جلاوطنۍ جون تیری په دوی کې هغه اوسلويخت امیدواران هم دي چې تیر کال په بنیادی جمهوریت عمل کې برخه اخیستې و او اوس په د قومي سلامتیا د قانون لاندې د سازش او دوران کارای تورونه لګولې شوې دي د امریکای او د اتحادیانو وینا ده چې دوی د قومي سلامتیا د قانون په فراخه مزرو اثراتو ډیر فکرمن دي لکه چې د دې قانون لاندې د تقریر او خپلو کې دراغونډېدو په ازادۍ ورسته رضا زیات بندیزونه لګولې کیږي او د دې اثرات اوس په ګرد اولسي معاشره کې محسوسيږي کم غیر سرکاري تنظیمونه د مزدورانو انجمنونه او د بشري حقوقو تنظیمونه چې د حکومتي ایجنډي مرسته نه کوي په دوی بندیزونه لګولې کیږي یا د هانګ کانګ نه بهر وستې شي هر کله چې د میډیا ازادي په توندې سره ختمولې شي د هانګ کانګ د محکمتیاو سوکارای د پارا صفا سوترا او آزاد انتخابونه ډیر اهمیت لري. په شریک بیان کې په عوامي جمهوریت چین غک شوی دی چې په خپلو نړیوالو زموارو عملو کې او په هانګ کانګ کې د بنیادی آزادو او د بشري حقوقو خاطر اوساتی چې پکې هغه حقونه او آزادې شامل دي. د کمو چې د هانګ کانګ چین ته د حواله کولو په وخت د برتانیې او د چین په شریک اعلان نامه کې ضمانت ورکړی شوی و.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
درنو اوردونکو السلام علیکم. دا وائس آف امریکا ڈیوا دا ز مجاہد جوادم. لمړی پام وکړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته. افغان مېرمنو په کابل کې پر دوی باندې د طالبانو لخوا په زوره د برقو په سرولو د حکم پر ضد لاریون کړی. او ملګرو ملتونو نن وویل چې په افغانستان کې د بشري غمیزې د مخنیوي لپاره روان کال د 15 بلیون ډالرو په ارزښت مرستې ته اړتیا لري. د اسلام آباد های کورټ د تجاوزات قضیې فیصله کې نېشنل پارک لپاره ځانګړې شوې ځمکه باندې د پوز ملکیت غیر قانوني ګرځولې. او دغلته د پوز لخوا د یو جوړ شوې ریسټورانت د تړلو حکم هم کړی. او سپینمانی وایي امریکا او روسیه د یوکرين پر مسالې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین هلته د خپل 1,00,000 روسی سرتیرو راټولولو ته دوام ورکړی نیغ په نیغه خبرې پیل کړې دي. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. افغان مرمنو د نه یاسي شنبی پورز په کابل کې پر لوی باندې د طالبانو لخوا په زوره د برقو په سرولو د حکم پر ضد لاریون کړی. لارون کوونکو د طالبانو د دغه نوی حکم په وړاندې شعارونه ورکول چې خځې به برقی په سروي او دای هم ویل چې د طالبانو ظلمونه به پای ومومي او کار کول، تعلیم او آزادي زموږ حقونه دي. د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو د خځو د غلاریون په سړکونو باندې د ګرځېدو پر وخت درولې دي. اخو دی اول خبر لمخې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دفتر ویل شي کرزی او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټاماس ویسټ په ټلیفون باندې د جونو د خوانځیو او د افغانستان سره د بشري مرستو په ګډون په ګڼو مسلو باندې خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو نن د نه یسي شنبی پورز ویل چې په افغانستان کې د بشري غمیزې د مخنیوي لپاره روان میلادي کال د 15 بلیون ډالرو په ارزښت مرستې ته اړتیا لري. ملګری ملتونه او ځینې غیر دولتي سازمانونه نن د یو آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې له 2.2 میلیونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره خپل پروګرامونه ارزوي. د دغه پروګرام له مخې د افغانستان په 5 ګاونډیو هیوادونو کې له 15 میلیونو او 1,00,000 افغانانو سره د ملاتړ موضوع هم شامل ده. د ملګرو ملتونو د اعلامیې له مخې په 2020 زیږدیز کال کې د کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره څه باندې 15 بلیون ډالرو ته اړتیا ده. مطبوعاتي راپورونه د امنیتي سرچینو له قوله وایي د پاکستان سره ډیورنډ کرښې د څیرمه د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي مهم مشر وژل شوی. د ګولیا د شنبې د ورځې راهیسې په ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د ټي ټي پي ویان محمد خراساني وژل شوی دی. خو ټي ټي پي مطبوعاتو سره په شریک خبر کې دغه خبره رد کړې او ویلي دي محمد خالد خراساني ژوندی دی. ټي ټي پي ویلي د مفتي خالد بلتي په اړه کار معلومات راټولوي او هغه به بیا خبره کړي. خو ورسره ویلي د مفتي خالد بلتي سره دا وخت په تحریک کې کومه ذمہواري نه و. د پاکستان میډیا د امنیتي سرچینو له قوله دا وکړي چې خالد بلتي چې د محمد خراساني په نوم یاد وو په نګرهار کې وژل شوی دی او په دغه اړه نور څه نه دی ویل شوی. د اسلام آباد های کورټ د تجاوزات قضیه فیصله کې نېشنل پارک لپاره ځانګړې شوې ځمکه باندې د پوز ملکیت غیر قانوني ګرځولې. او دغلته د پوز لخوا د یو جوړ شوې ریسټورانت د تړلو حکم هم کړی. د دې وړاندې یاد عدالت په اسلام آباد کې د سمندري ځواکونو د کښتیو کلب جوړول هم غیر قانوني ګرځولې. د وکیلانو تنظیم سپریم کورٹ بار د اسلام آباد های کورٹ دغه پریکړه تاریخي ګڼي او دا د عدلی د ازادۍ او د قانون د سرلوړی یو لوی مثال بولی. او سپینه مانی وای امریکا او روسیه د یوکرين پر مسالې چې ولسمشر ولادمیر پوتین حالت د خپل یو لک روسی سرتیرو راټولولو ته دوام ورکړی نیغ په نیغه خبرې پیل شوې دي. د سپینه مانی وایان جن ساکي وویل اوس پوتین دوه انتخاب لري، یو دا چې هغه د ډیپلوماسۍ لار غوره کړي په روانه ونې کې دوه پړاو نور خبرې هم پاتې دي، او دوهم به دا وي چې هغه فشارونه نور هم زیات کړي. موږ په باور سره هیله لرو چې ډیپلوماسۍ به هغه لار وي چې هغه وټاکي. بایدن له پوتین څخه غواړي چې خپل ځواکونه بیرته د یوکرين پولیس څخه په شا کړي. سپین ماڼۍ په ګڼو وروستیو بیانونو کې ویلي چې که روسیا نور هم په یوکرين برید وکړي نو امریکا به پریکړنده غبرګون څرګند کړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا واشنگتن ډي سي دی، تاسو د وایس اف امریکا دی خبرونه.